کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي. خو پایلې په خبرونو وکړو. تکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته ویلي چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو رعایتول دي. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي او له یو شمېر ادارو یې ښځینه کارکوونکي ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی اے وای په پکتیکا کې په 13 کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استاد الکساندر بودریزا پرون سه شنبه په ټویټر لیکلی چې په دغو کورونو کې امیندوار ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. څلور میاشتې مخکې په پکتیکا کې یوې زورورې زلزلې شاوخوا زر کسان مړه کړل او پالسګونه نورې ټپیان کړل. خلکو شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په زلزله کې ګڼ کورونه هم تخریب او ګڼ خدمات یا ټکنی شوي او یا هم په ټپه درېدلي وو. د استرالیا په برزبون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شل اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله درېدلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ چې په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري کپتان محمد نبی نیمه سلیزه پوره کړه. ابراهیم زدران 15 او عثمان غنی بیا 2 منډې جوړې کړې. د ناټو سرمنشي وای په راتلونکو ورځو کې بعد به ناټو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس سټولټنبرګ پرون په برلین کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا ژمنه وکړه. روسیې د اکتوبر له 10 را په دې خوا د اوکراین پر ښارونو بمباري زیاته کړې ده چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. او یوه څارونکې ډله وایي د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي دا څه باندې اونې جګړې له کبله 85 کسان وژل شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکزی دفتر په بریتانیا کې د پرون سشن بول دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې له پیل شوې د ترکیې پولیس تصیرمه په یو ناکرار سیمه کې روانه ده. په تیرو څوکلونو کې دا تر ټولو وژون کې بلل شوې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالب لرو. ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځانګړي غونډه د رابللو لپاره تیاری نیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. هلمند کې خلک د بد اقتصادي وضعیت نه سره ټکوي.
شیل است بس خدای ته جوړ شو. خدای ته اون تر ورسه خلنج ولې مې بس اسوي مو کاوجه غوړدنه نه کار نه مشو کوم.
یا د سال له بیا د ماشاب له مې زه دا غن په جنبر نه سم کومک نه وسر کې دا قدر کې پیدا کم وې سم وې خو.
دا بیا د هلمند اوسیدونکي بي بي شیرین وا چې په تیر شل کلن جګړه کې څلور ځامن له لاسه ورکړي او اوس د یوې څورلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورته غړې ده. دا چې څنګه دا لوی کورنۍ سمبالوي او په کومو ستونزو دغه کورنۍ ته رسیدنه کوي وړاندې په خبرونه کې به یې درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د دوی سیمې ته د جګړو له کبله هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی له سرپرست حکومت ځینې غوښتنې لري. دا چې کومې غوښتنې دي وړاندې په راپور کې به درته وایي. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین جګړې ته تم شو نو ملتیا مو وکړي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د رابلولو لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. شنونکي وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو پریښودل شوی دی، چې د له د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوي دي. جزئیات به په راپور کې واورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوي چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډېر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان دې هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دې هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې بیا عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له ویان احمد زیات تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی، چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوالې ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي، د افغانستان په اړه یې علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په وی کیسې بدل شوی او بس.
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغیرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغیرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ او بیلابیلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیون اړمنو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړي دي. جزئیات به د عصمت سروانه واورو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسې شنبه په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوي بشري مرستې 2.24 میلیارډ لره لا هم نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1.9 میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دی. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو برخو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې ماشین کې د مرستو له نه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وای د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمینه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو 40 کاله پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادي رادیو ته د خپلو پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول اوی تا د به سودا قرضو ارزه کول لم درنګ مالوریت لرونکو خلکو ته د به سودا قرضو ور کول کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازی تر څو چاوی وکول شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترې استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بې وزلۍ سره د مخکسانو شمیر ونی وی سالینیتا لور شوی دی.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. باک د خوست په شمال کې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. جزئیات به په دې راپور کې وارو.
د خوست په شمال کې د باک ولسوالۍ قومي مخاوره اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حاکم نظام د پیاده سیمه کې د سړکونو د اوبو کانالونو خوندیو او روغتونونو په برخه کې د بیا رغونې پروژې پلي کړي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه لسیزو کې د دې سیمې خلک د جګړو او ناامنیو له کبله د ژوندانه له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي رحیمګل آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او ترڅنګ ملي او نړیوال مرستندویه بنسټونه باید اوس مهال هغو سیمو ته لومړیتوب ورکړي چې کار نه دی پکې شوی.
دا چې موږ په باغ کې ډېرې ستونزې دي هغه موجودې دي. په دشلو کلو دوره کې مخکې جنګونه وو او کار ته زمینه نه وه برابره چې د خلکو کار کړه. سړک ته ضرورت ده، بندو ته ضرورت ده، مکتبو ته ضرورت ده. نو دلته اوس خلک غوړي چې کور وشي ځکه چې اوس امن ده، امنیت ده. بعضې موږ شاړې ځمکې دي، هغو دپاره د اوبو رسیدګي کنالونه یې نشته.
د باک ولسوالۍ د پوهنې د برخې اوږده سابقه لري او لسیزې وړاندې د خوست په کچه درېیمه لسه په یاده ولسوالۍ کې جوړه شوې. خوست په دې برخه کې هم وروسته پاتې شوې ده. د باک د کوټکري د سیمې اوسیدونکی شاخان وایي
د غرغش او د سړبن سي د باک درېیمه لسه د تر اوسه پورې تقریبا په زرګونو شاګردانو په چپرو کې کینی هغه د تدریس وتکونه نه لري. مسلکي استادانو ته اړتیا ده، هیله مو دادو چې د مسلکي استادانو ته وګورل شي.
د باک ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي هم په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او ښه حاصل خیز ځمکه لري. خصوصا زیاده چې ډېری ځمکې للمي دي او دوامدار اوبه نه لري. د ماڼۍ کلي اوسیدونکو نوروري وویل
تویون لرو، خوړونه لرو، ذخیره غوړو مونږ چې کله ذخیره اوبه مونږ ډیم مثلا جوړ شو نو دا منطقه خړو بکیږي. باک ښه حاصل خیز منځکه لري، ښه فصلونه کوي چې اوبه ولرو نو مونږ دا زمیدار طبقه چې دا په مخ تلل شي.
بلورته د باک ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسلې په رسمي ډول د ولسوالۍ لخوا او همدارنګه په عملي ډول د قومي مشرانو او عالمانو په واسطه تر چارواکو رسولې دي. د باک ولسوال مولوي لطیف الرحمن نظامی وویل
مجموع کې دا د ولسوالۍ د جمهور په جمهوریت په وخت کې مخکینی نظام کې د خلکو رسیدګي نه شوه، لاس رسای نه لرو، سو دوه طرفه جنگونه وو. نو اوس هر څوک رسیدګي کړی شوغړو د خلکو نه کوشش دغه د هر رسای نه د مونږ پیغام د دې مشرانو ته ورسوي. د هر پخلاینې ریاست چې کوم ریاست چې اقتصاد ریاست وي، زراعت ریاست وي، رسوم زموږ د حل لپاره کمیټې لګېلې، مشرانو لګېلې، شریکین دي وګړو دغه چې د خلکو ته خدمت وشي.
د یادونه ورده د خو ځینې ولسوالۍ لکه باک، تریزی، صبری، قلندر او د مستخیل او سپیر ولسوالۍ یو شمېر سیمې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو او جګړو له کبله له بیا رغونې او نورو پرمختګونو بې برخې پاتې شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
و اوس په پاس ویل کې هلمند ورشو. په هلمند کې په وروستۍ څو میاشتو کې ولسی شخړې زیاتې شوې دي. وروستۍ دوه خپلمنځي شخړې چې د دغه ولایت پاسنګین او نورزاد لوسولیو کې رامنځته شوې دي، پر مهال دوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي د ولسی شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنګین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او یو ویشت نور ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپلمنځي نښته کې څوارلس کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمینه برابره کړي، هلته خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي چې په دغه نوبت کې د دې خوا نوبت دی، په دغه نوبت کې دا خوا نوبت دی. څوک نه جنګ کوي، نه جنجال کوي او نه به هم دا مشکل سره مخ.
د غمی په نوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاري او اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار شی نسته اوس پیلن معنا دغه د خلک کار او شی وکړي، دا ټول شیان چې دي دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نسته، وچکالی هم دي. دولت ته موږ دا دغه لوروشي مقصد دولت د خلکو ته یو کار او شی پیدا کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض که څه هم د وروستیو خپلمنځي ولسي شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یوه کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو اداراتو سره په همغږي یو باصلاحیت لوړ پوړی او بنفوذ پلاوی جوړ کړی دی چې معمولا دغسې پیچلې شخړې چې دي هغه به دغه پلاوی ته سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزه پیښه شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښه شي چې په هغه باندې هم حل نه شي، نو بیا شرعي محاکم چې دي هغه د دې لپاره.
په تېر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګاري ستونزه زیاته شوې او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ دور شو. روسي ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسي دغه بریدونه د کاماکازي یا انتحاري بې پلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکه ایرانۍ ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بېلابېلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال یې د روسي پوځیانو دولس بې پیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې یولس بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسي هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نښه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تېره ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژۍ زیربناوې په نښه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل د روسي هوایي بریدونو په تېره یوه اونۍ کې د دغه هیواد دیرش سلنه برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1122 کلی برېښنا نه لري. زلنسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د ده په ټکو دا معنا ورکوي چې د روسیې پوځي صنعت چې میلیاردونه ډالر پرې لګول شوي له ماتې سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایی برید کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې دې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایی بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایی دفاع سیستمونه ولیږي.
خبرونو ور آخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
پروجیکټ سندیکیټ آنلاین مجلې په افغانستان کې د ښځو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکوال یې د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون دی. په مقاله کې راغلی چې پرون د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د یو شمېر محصلینو د ایستلو پر ضد محصلینو د دغه تحصیلي بنسټ پر ضد په شعارونو اعتراضونه پیل کړل. وروسته راغلی چې باید ډیر کار وسی چې افغان ښځې او نجونې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي خپل حقونه ترلاسه کړي. د خبرونې په وینا افغان نجونې او ښځې دا مهال له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د ټولو مرستې ته اړتیا لري. د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون لیکلي چې دا د هر چا دنده او مسؤلیت دی چې د دغو ښځو اړتیاو ته ځواب ووایي. یو شمیر محصلینو پرون ادعا وکړه چې د ځینو محصلینو له مسمومېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه څه باندې 500 ښځینه محصلانې ایستل سوي دي. د لیلا بسیم په نوم یوې ایستل سوي محصلې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د سه شنبې په ورځ د دوی اعتراض ودراوه او حتی د دوی په منځ کې د ځانمرګې برید د خطر خبرداری هم ورکړ. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو لخوا د یوه افغان همجنس پاس پر وژل کېدو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د حامد صبوري مړینه د ال جی بی ټی کیو په نامه د همجنس بازانو دوه جنسي او ترانس جنډر ډلو پر وړاندې د بریدونو وروستۍ څپه ده. د صبوري د کورنۍ له قوله ویل سوي چې په اګست میاشت کې د کابل په یوه پوسته کې دی ونیول سو او له درې ورځې شکنجې وروسته ووژل سو. ورځپاڼې دا نه دي ویلي چې طالبانو په دې اړه څه ویلي. د حامد صبوري ملګری ګارډین ته ویلي چې طالبانو حامد وژلی او د هغه ویډیو یې کورنۍ ته استولې ده. د صبوري ورور دا خبره تایید کړې چې د حامد صبوري کورنۍ په کابل کې خپل دوه کورونه خرڅ کړي او ترکیه ته کډه شوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د ښځو تر څنګ څو نورې ډلې هم د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې یوای هم جنس بازان دي چې د طالبانو په باور د ژوند حق نه لري.
اوس په اوروزکان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اوروزکان کې د پخوا پرتله لوږ او بېوزلي زیاته شوې خو د ژمي په پیلېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغه کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده
لوړ شوي. زما په خدای قسم کې یا پر وشکل بخاري درول دی یا سر کړ دوغه نه یل ورته لرو چې 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 کوم دا وس
لري. نوریا چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري. نور روان ژمی به څنګه تیروي؟ د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دوه نشې نه څه برابرولای. دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کوه. دا کسانان را خبر دي نو به زه ژمی چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کوم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړکم نو خو نه کیږي. ولې نه دغه چې بټې نه غواړي یو وړه نه غواړي بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کله نه غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناست دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بشمیره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزی کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده وای په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وای حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وای اوس یوازې ژړا ور پاتې ده او نورې هیڅ لواسه نه دي پوره. دا وچکالی، بیوزلی، بیکاری او جګړه ځپلی هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکی دی، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونجي څوک په کار پیسې ورکړي.
وفرام ځای نه لرم، اوس دام په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته، یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم. بس د سلام شي چې خالي یو وړه لاندې لرم، نه به نور څه شي ته خپله ری وو. لاړم په هلمند کې مینې شوه، دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلی ده چې د یزې ولاکه وکړم داسې کې په دغه هم نه را رسېږي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لازو یې په ولاکه پیدا کړي یا لاج ما جتواله او ته خیر ورکې کښېنم.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده، خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی. وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
کومک نه راسره کوي، دا قدر کې پیدا کم یې سم یې خورم. همدغسې حال مې دی بالا هم د د شپې سپی لالته پرېږدي زما د شپې البته.
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دي، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اتفاق دی، د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. دا پنځه شپږ میاشتې مې کېږي چې ما پاسپورټ لپاره ثبتنام کړی دی، تر اوسه هیڅ لاره نشته دی.
زه عزت الله پتمن یم، د کابل څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د پاسپورټ د نوي رئیس څخه مو هیله دا ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورټ ریاست کې کار کوي دغه دې بند کړي او د خلکو کارونه دې ژر تر ژر خلاصي، ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي تجارتونه کوي و نور داسې موضوعاتی چاغی واز د پاسپورت لاره حل کیږي.
وحید الله حق پالم د کابل ولایت څخه. د موږ وختنه د پاسپورت لنه ویره څخه دا ده چې کډیر څنګه کې هداخل د جمهوریت وخت کې د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکی هغه پدری یا څلور ورځو کې پاسپورت سپارلو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم. ما بس پدی هله چې خبا یاست امین الله افغان ما د ننګرهار ولایت څخه. دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوا نه، دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نه ور رسیږي.
محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ. څه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. زما د اسلامي اماراتو مسلمین څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي به دغه کې در شبکې ډېرې کمزورې دي، مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، نو ګر سره نیټ خو ګر سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پرې لوړ ځای چې ونه درېږي کار ګر سره نه کوي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې ده دغه سړکان هم خراب دي او خدیم نه لیدا شي د مشکلات سره مخ.
مو په ولسوالۍ کې خو تقریبا په ولسوالۍ کې خو یو پای ولاړه ده روشن والا، نور داسې غریبه نسته. که داسې یو روشن یو غریبه پاله شي نو ډېر به ښه وي. خلک ډېر لده ټلیفونونه له شبکو سره ډېر په مشکلاتو کې دي، ټلیفونونه بېخي سم کار نه کوي.
سلامونه اونۍ کې هیله دا تدرې د ټولو همکارانو اوریدونکو ته وایم. سمسور صفه هم د لغمان ولایت څخه. دغه ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مې دا هیله ده چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوالو پر مخ خلاص کړي، ځکه چې هیوادوال ډېر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونې دوی منی مایتر ورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزول لنډو خبرونه ده.